السلام علیکم د آزادی رادیو پښتو خبرونه تشرغ لاست په افغانستان کې وخت 2 بجې دی په دې خبرونه کې آزادی په چپو کې 19 پروګرام وړاندې کیږي خو تر هغه مخکې زملالی بشیر د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم لومړی د ځینو خبرونو سرټکی په کابل ښار کې نن دریو پرله پسې چاودنو لږ تر لږه 11 کسان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي په تخار ولایت کې پر نظامي تاسیساتو د طالب وسلوالو په حملو کې لږ تر لږه 2 افغان امنیتي ځواکونه وژل سوي دي او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې 2 توغندي ویشتلي بشپړه خبرونه په کابل ښار کې نن دریو پرله پسې چاودنو لږ تر لږه 11 کسان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغو حملو کې وژل سوي او ټپیان ټول ملکیان وو لومړی ځانمرګې برید د کابل ښار د 16 امنیتي حوزې د لومړیو میکرویانو د ملي بس پر څلور لاره کې د دوکانونو او پټرولیم وزارت د مامورینو د انتقال پر کاسټر موټر وسو بیا وروسته په همدې سیمه کې بله چاودنه هم وسوه د امنیتي چارواکو په وینا درېیمه پرله پسې چاودنه د کابل ښار د 9 امنیتي حوزې په اړونده ډسپنچري سیمه کې رامنځته سوې ده په درې واړو چاودنو کې د اوښتې مرګ ژوبلې شمېر لومړنی دی او د چارواکو په وینا د تلفاتو د شمېر د زیاتېدو بیرسته د طالبانو د ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد د کابل پر 9 امنیتي حوزه کې د برید مسؤلیت منلی دی او رسنیو ته په استولي پیغام کې په دې چاودنه کې د بهرنیو ځواکونو د وژلو ادعا کړې ده خو افغان امنیتي چارواکو ویلي چې په دغو ټولو حملو کې وژل سوي او ټپیان ټول ملکیان دي په تخار ولایت کې پر نظامي تاسیساتو د طالب وسلوالو په حملو کې لږ تر لږه 2 افغان امنیتي ځواکونه وژل سوي دي د تخار د ولایتي شورا مرستیال محمد اعظم افضلی نن ازادي راډیو ته ویل د حملې په خواجه بندکوشا سیمه کې او د عامه نظم پر شلو ځواکونو او په قرتې په سیمه کې د ملي او ځایي پولیسو پر پوستو سوي دي د زیاته کړه د ایوای په اشکمش ولسوالی کې طالبانو پر امنیتي ځواکونو حمله وکړه او په نتیجه کې 8 پولیس او 24 نور د امن نظم پرسونل ووژل سول د پولیسو پرسونل د امن نظم او پاتونوال ټپیان سوي دي او یو شمیر یې ورک سوي دي د تخار ولایتي شورای وغړی مولوی کرامت الله ډی پی ای خبري اژانس ته ویلي چې په دغه حملو کې 43 پولیس وژل سوي ځای چارواکو دا شمیر نه دی تایید کړی وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په ننګرهار ولایت کې چاودنې د یوې کورنۍ 11 غړو ته مرګ ژوبله اړولې ده د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت د خوږیانو د وزیرو په سنډلې سیمه کې پر یو موټر چاودنه سوې چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ 9 غړي وژل سوي او 4 نور ټپیان سوي دي د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوږیانی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
متاسفانه په دې پیښه کې شپږ مېرمنې او درې ماشومان شهیدان شوي دي د دوه ماشومانو یوې مېرمنې او یو موټر چلوونکي په ګډون 15 نور ټپیان شوي دي چې د ټپیانو حالات هم نازک دي
د شاغلی خوږیانی په وینا یاد کورنۍ لخپلې سیمې څخه نږدې کلی ته په یو واده کې د ګډون لپاره روانه وه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي له افغان چارواکو سره په خبرو کې د سولې د یو اغیزناک او جامع مرکه چی ټیم پر جوړېدو تمرکز سوی دی ښاغلی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له افغان ولسمشر اجرایي رئیس بهرنی چارو وزیر او نور چارواکو سره په دې اړه هم غږېدلی دی چې د سولې بهیر اوس مهال کوم ځای ته رسیدلی او راتلونکي ګامونه به څه وي نوموړي په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي ښاغلی خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې د سې شنبې په ورځ کابل ته له رسېدو سره سم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل له دې کتنې وروسته ارګ په یوه خبر پاڼه کې ویل چې زلمی خلیلزاد به د یو څو وخت لپاره په کابل کې پاتې سي تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه د ایران ولسمشر حسن روحانی داس شوډلې چې ګواکې له برتانیا سره د تیل وړونکو بیړیو مبادلې ته او پر خپل اټومي پروګرام له امریکا سره غیر مستقیم مذاکراتو ته چمتو دی د روحانی د څرګندونی پروند ایران په یو رسمي ویب پاڼه کې خبرې سوي دي حسن روحانی ویلي چې د یو شمیر اروپایي وادونو سره د اړیکو د ترنګلتیا هڅه نه کوي او کچیر د هیوادونو د په وینا له خپل ایران ضد اقدامات او له هغې جملې په جبل طارق کې د ایران د تیل وړونکو بیړۍ له نیولو لاس واخلي نو د ایران لخوا به هم مناسب جواب ترلاسه کړي د ایران او برتانیا ترمنځ وروسته له هغه ترینګلتیا زیاته سوه چې د برتانیا شاهي سمندري ځواکونو د جولای په څلورمه نیټه په جبل طارق کې د ایران د تیلو یوه لیږونکې بیړۍ په دې شک ونیوله چې سوریه ته تیل وړي. ایران بیا د جولای په نولسمه په هرمز تنګې کې د برتانیا بیرغ لرونکې یوه تیل وړونکې بیړۍ په دې تور ونیوله چې له نړیوالو قوانینو یې سرغړونه کړې ده. حسن روحاني همدارنګه ویلي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو د لیرې کېدو په صورت کې تهران له واشنګټن سره خبرو ته چمتو دی. د ایران امریکا ترمنځ اړیکې وروسته له هغه ترینګلې سوي چې امریکا له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو له اټومي تړون څخه ووته او پر دې هیواد یې نوي بندیزونه ولګول. او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې دوه توغندي ویشتلې دي. دا خبره د جنوبي کوریا لوی درستیز کړې ده. دا دواړه توغندي د شمالي کوریا له ختیځ ساحلي شارګوټي وینسون څخه توغول سوي دي. 410 کیلومتره واټن یې وهلی او په اوبو کې ترکښته کېدو مخکې 50 کیلومتره ارتفاع ته رسېدلی و. دا له هغه وروسته چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو د خبرو پر بیا پیل سلاسول. په تیرو دوو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې شمالي کوریا توغندي ویشتي تلیدی. د خبرونو پای
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم له ظریف نظر سره پرې خبرونه کې ستاسو قربانه. السلام علیکم. دا موضوع پرې خبرونه کې چیرو چې له طالبانو سره به د افغان حکومت د سولې خبرې ژر پیل شي کنه. د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېنوي. عمران خان د سیشن بی پورس په واشنگتن کې د متحد ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ ته د وینا پر مهال وویل د وی کله چې زبرت پاکستان ته ستون شم د ولسمشر ټرمپ تر خبرو ورسته او ما د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي. زه به اوس له طالبانو سره وګورم. ډیره زیات هڅه به وکړم چې دوی د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. د افغانستان انتخابات په کار دي چې پراخ وي او طالبان هم پکې برخه واخلي. د عمران خان تر دې ژمنې درې ورځې مخکې په کابل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي وو چې په څو ورځو کې هیله مندی چې د سولې خبرې پیل شي. له ولسمشر غنی سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم د سیشن بی پورس وکتل. خلیل زاد تیر شپه په ټویټر کې لیکلي چې له افغان چارواکو سره یې ګټورې خبرې کړې دي او په دې مذاکرو کې د یوه جامع مؤثر مذاکراتي ټیم پر جوړېدو تمرکز کړی دی. د دې غونډې په اړه د ارګ په اعلامیه کې راغلی دي چې ولسمشر غنی او خلیل زاد د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په ارتباط هر اړخیز بحث کړی او لازمه وګڼل شوه چې ډاکټر خلیل زاد د څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي، خو په دې اړه په اعلامیه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره غړي خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پوځي نه دی، د پولیسو په څیر دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه دی وایي که چېرته موږ وغواړو چې په افغانستان کې جګړه وکړو او وی ګټو، نو دا جګړه په یوه اونۍ کې ګټلی شو، خو زه نه غواړم چې 10 میلیونه کسان د دې لپاره ووژنم. زه 10 میلیونه انسانان نه وژنم. زه د افغانستان لپاره پلانونه لرم که غواړم چې دا جګړه وګټم. افغانستان به د مځکې له مخې محو شي، نابود به شي په لسو ورځو کې، خو زه دا نه غواړم. د ولسمشر ټرمپ د دې څرګندونو په اړه زلمی خلیل زاد ویلي دي چې هدف یې دا دی چې د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري. بل لور ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سیشن بی پورس د امریکا په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وویل په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق پالیسي د پاکستان په زیان تمام شوی او اوس اسلام آباد په افغانستان کې د نه لاسوهند سیاست مخته وړي. نظر سه
بله، تشکر آقای شیبر، خوش آمدی به برنامه از رخصتی ها.
مننه.
بله، خب مهمانای محترم ما امروز در این برنامه محترم آقای احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی ما هستند که در استودیو تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر دکتر رضا هاشمی که ایشان هم کارشناس روابط بین المللی هستن، منتظر از نام هستیم. منوز همکار تکنیکی ما آقای طاهر روشان در گوش ما تایید نکرد که مهمان ما آمد یا نامد، منتظر هستیم و از طریق تلفن فعلا کوشش داریم که با آقای صدیق پتمن، کارشناس مسائل سیاسی، هم در قسمت اول چند لحظه همراه شیم. اونا آمدن بر از نام، خوش آمدید میگوییم آقای شیبه.
بله، نظر صاحب لمره به ورشو سیدی صاحب تا چون پاکستان که هم یه وقت دیپلومات پاتی شوه ده. سیدی صاحب ده پاکستان صدر اعظم عمران خان د دې تبصره د مقدمه چې ما وویل لدی پرته دا خبر هم کړی دی چې د خپل هیواد د پاوز په استازیتوب هم د خبري کوي، او د پاکستان پاوز د حکومت د ټولو سیاستونو ملاتړ کوي. په افغانستان کې هر وخت افغانان په دې کې شک کوي چې د پاکستان ملکی حکومت یو قسم دریز لري او پوځي حکومت او پوځي چارواکي بل رقم. د عمران خان د نوې سرګندونو په اړه ستاسو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما جناب آقای نظر و کسانی که ما را میشنوان سلام عرض ادب دارم. امروز ما متاسفانه شاهد حوادث خونینی در شهر کابل بودیم. از چند سال به طرف عادت کردیم که رهبران حکومت افغانستان سرمی چیز نمیشته از تاسه که میشه برای شهدا جنت فردوس برای زمین شفا آزاد میکنیم، چون ما مردم افغانستان از امیرآباد دروغ یاد گرفت، هم گفته میریم. ما هم میخوام که برای شهدا جنت فردوس برای زخمی ها شفا. شما شوشین که رهبری دولت افغانستان تا سالهای اخیر میگفت که ما پاکستان انزوا کشیدیم و پاکستان دیگر در قضای بین‌المللی نقش نداره، هم انزوای سیاسی هم اقتصادی. ولی از سفر آخری و ملاقاتش با دونالد ترامپ این نتیجه را می رسیم که نه نه نه، پاکستان در انزوا نرفته، بلکه پاکستان یک بار در قضایای منطقه به خصوص در قضای افغانستان تو بیدانش است.
سیدی سب او باشه که تاسو ما خبر اوري، او باشه تخنیکی مشکل لرو، تخنیکی بلی. مشکل لرو تاسو خبري قطع قطع کیشي، همدا خبري بس تاسو بیا هم لا اوریدونکو سره شریک کو. څه تخنیکی مشکل ده غواړو چې دغه مشکل ژر تر ژره رفع شي، ځکه چې تاسو خبري قطع کیشي او بیا وصل کیشي.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بله، مشکل تکنیکی ما انشالله زود رفع خواهد شد. از فرصت استفاده با آقای صدیق پتمن که از طریق تلفن با ما هستند و با اونا صحبت ادامه میتیم. آقای پتمن، خوش آمدین به برنامه.
سلام و احترام نظرشه با شما و شبرشه با تمام شنوانده های محترم رادیو آزادی. ما در اختیارتان هستیم.
بله، تشکر. خب موضوع بحث ما همی مذاکرات مستقیم صلح هست که امیدواری است که به زودی آغاز شد، و رزی که بعض بیانات بعض رهبرها بودن که امکانات از این حال بیشتر است، که اما کی گفته میتونه که کی آغاز میشه؟ شما چیزی در مورد گفته میتونین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان یکی از راه‌های حل اساسی موضوع افغانستان یا صلح افغانستان است. به گمان ما اگر طالبا در شروع آمی قدم می برداشت و مذاکرات مستقیم شروع می کرد، حال ما در یک مرحله دیگه می بودیم، یعنی از بنبست می بر آمدیم و شاید مذاکرات به جایی می انجامید که به عوض انتخابات ما به صلح می رفتیم. ولی متاسفانه بنابر هر دلیلی که است و هر منطقی که است، این کار صورت نگرفت و این کار به ضرر هر دو طرف است، هم به ضرر طالبان، هم به ضرر حکومت افغانستان و در مجموع به ضرر ملت افغانستان است. هر فردی که کشته میشه، هر انفجاری که میشه و هر بمباری که میشه و هر عملیات شبانه‌ای که صورت میگیره، ما علی کلگی در این مقصر هستیم، یک طرف نیست. یعنی جنگ به یک جنگ مغلوبه تبدیل شده که هر کس که هر کی را میکشد قاتلش هم معلوم نیست. و این حالت در این کسی برای نمیتونه که ما در برای زما هستیم و ما ملامت نیستیم. حال طرف های درگیر پلشان ملامت است. بخاطر از اینکه مذاکرات مستقیم میتونستن این بنبست بشکنن و ما را زودتر به هدف برسن. هر قدر تاخیر در مذاکرات مستقیم صورت بگیره ما فکر میکنیم که ما به نتیجه نمیرسیم. مشوره ما با دوستای طالبایی است که نشستن با یک طرف به معنای به رسمیت شناختن نیست، بلکه به معنای حل موضوع هستند. و یکی افغانستان امریکایی هستند، اشغال شدند، هر نامی که سرشان میگذارین فعلا به این حالت قرار دارین. برای برآمدن از این حالت باید راه جستجو شود و رای اساسیشان مذاکرات مستقیم است.
پتمن صاحب محترم، لکه څنګه چې روسیو راپورونو ته ګورو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی روانه اونۍ وویل چې خبرو ته نشته شوی او د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ له عمران خان سره غړي خبري غونډې ته وویل چې د سولې خبرو ته په خبرو کې پرمختګ داخلي او عمران خان هم دا تعهد کړی دی چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. ستاسو خوشبيني تر څه حد ده؟ آیا ممکن ده چې ژر تر ژره دا خبري وشي او کنه طالبان به بیا هم په خپل دریس ټینګار وکړي چې له حکومت سره خبري نه کوي؟
که پاکستان وګوري چې د خپل دوستۍ او روابطونه لکه ولسمشر غنی چې په خپل سفر کې په ډیرو واضحو الفاظو او په ډیرو مؤدبو الفاظو پاکستانیان مخاطب کړل، ورته وویل چې تاسو د دغه روابطونه د سولې لپاره ګټه واخلئ. که تر اوسه هم د جنګي حالت د دوام لپاره که ګټه اخیستلې، معنا دا ده چې اوس د سولهییز بهیر د کامیابۍ لپاره ترینه ګټه واخلئ. دلته د طالبانو اسلامي تحریک د افغانستان د ګټو په خاطر او د خپل تحریک د ډېرو شهیدانو په خاطر چې ورکړي دي، او بالاخره د دوی چې وایي چې اشغال پای ته ورسیږي، دغه بهانه باید د منځه ورکه شي چې دوی مستقیما د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي. کله چې خبرې وکړي دغه هدف چې دوی ورته ژمن دي دا زر لاسته راځي نسبت دې ته چې دوی خبرې ونکړي. پاکستانیان کولی شي چې دغه مذاکرات هم تسهیل کړي، هم تسریع کړي، او هم هغې په کامیابۍ کې مرسته وکړي، او په دې کې ورسته پاکستانیانو ګټه ده. پاکستانیان په فوق العاده بد اقتصادي حالت کې قرار لري او دوی یوازې په بهرنیو مرستو باندې نه شي کولای چې خپل اقتصاد ته دوام ورکړي، بلکې هغه لاره چې افغانستان ورته پیشنهاد دی، د تجارت وسط چې ورته پیشنهاد دی، منځنۍ اسیا ته دیو طرح ترانزیت پیشنهاد ورته لري، دا هغه څه دي چې د پاکستان په ګټه دي. د لومړي ځل لپاره د پاکستان د فوج مشر دا ومنله چې دا د پاکستانیانو په ګټه ده چې د اقتصادي تحرکات د افغانستان د لارې نوې دغه یو امیدواري ده.
بله، تشکر. آقای سعیدی، دوباره از طریق تلفن فکر میکنم استودیو مشکل تکنیکی تا اندازه حل شده. آقای سعیدی، پیشتر چون صدا قطع میشد ما مجبور شدیم صدای شما را قطع کنیم. حال بشنویم از شما امی شرایط عینی و ذهنی آماده شده یا تا چی اندازه شده که پاکستان ایره درک بکنه که بالاخره سال ضروری است و اگنی خودشان ویران میشه که تزی اقتصادش. میگن که یک مطلب داشتیم و قسم بیادبی سوره نمیگم، مثلا کسی از کسی پس بانه و میشه گوشش از بریدن است. هندستان در کجا رسید؟ حال راکت روان که در رئیس به مهتاب اینجا، ای پاکستان هنوز هم که انتحاری جور کده میرسه. از این خاطر ای پاکستان که کلش باز خواهد شد که باید به اصل راضی شود، چی میگن سیب؟
نه، پاکستان در منافع خود هوشیار هستند. شما شنیده باشین که اولین بعد از کلمه پاکستانی ها میشه میگن سبس پیلی پاکستان، از هر چیز به ما پاکستان مهمتر است. من قبلا هم عرض کردم که صدای من نرفت، من گفتم حکومت افغانستان تا یک سال لاف میزد که ما پاکستان رو به انزوا کشوندیم و دیگر در قضایای منطقه و بین المللی نقشی نداره. ملاقات ترامپ با عمران خان و وعده هایی که عمران خان به ترامپ داد و ترامپ به او داد نشان میده که بعد از این در قضیه افغانستان توپ به میدان پاکستان است و پاکستان میتونه با دنداشت منافع خود نقش بازی کنه. البته که منافعش در خط اول باشه. و اون چرا که شما گفتین جناب آقای نظر که صلح و جانبین، بله صلح یک ضرورت است. و یک چیز دیگر میخوام امروز خدمت شما عرض کنم که شما شنیدین که آقای خلیزاد روز یک روز قبل با آقای غنی ملاقاتی داشت و آقای غنی تقاضا کرد از او که شما چند وقتی به کابل بمانین. باوری می است که رهبری حکومت افغانستان برای فعلا بسیار اصرار به انتخابات داره و پشت صلح اونقدر محکم نیست. دلیلش است که وقتی که از آقای خلیزاد تقاضا شده، می خواهم از طریق روزیون شما به احترام مردم افغانستان بگویم که دو هدف نهفته است. یک، آقای خلیزاد اصرار دارد جناب آقای غنی که شما یک هیئت همه شمول به شمولی اعضای حکومت تعیین کنین تا ما زمین سازی ملاقات به طالبا برابر کنیم. متاسفانه دولت افغانستان یعنی ریاست جمهوری تا حالا همچون لستی را که شامل اپوزیسیون و اشخاص مطرح افغانستان باشه و همه شمول باشه، یعنی ما هم حکومتی و هم اشخاص دیگر باشه، تا حالا همچون لستی را آماده نکرده و نمیتونه هم آماده کنه به زودی که همه شمول باشه، یعنی مورد قبول همه باشه. ایران دولت نمیتونه. و از طرف دوم تقاضا شده از آقای خلیزاد که شما به کابل باشین، چون شما میفهمین که روز یکشنبه نو کمپاین انتخابات شروع میشه. آقای خلیزاد تا یک شنبه به کابل خواهد موند. بعد از اون رئیس جمهور میگه که نه، خب بخیر کمپاین شروع شده دیگه مذاکره معنا نداره. بنان ما بعد از انتخابات ریاست جمهوری هر کس که برنده انتخابات شد باز با طالبان مذاکره میکنیم. من باور ندارم که ما از این سفر آقای خلیزاد نتیجه ای را بگیریم، چون بازی است که حکومت یعنی رهبری حکومت هرگز روزی نیست که یا حکومت عبوری یا موقت یا مثالی بشه. میگه باید انتخابات بشه، 5 سال دیگر اگر میلیون ها خونم میرزه سقطه سرشون.
بله سیدی صاحب، امدا خبره بله پتمن صاحب سره شریکه کو. پتمن صاحب، تاسو هم په حکومت باندې هم دومره بی باور یا سی لکه سیدی صاحب چې بی باور دی او وای چې حکومت صلح نه کوي؟
زه دې بل زاویې نه خبره تا کوم. فعلا من افغانستان کې په داسې یو حالت کې یو چې من خاص تاسو ته د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د خلکو نه شو کولای. هغې له داده چې د حکومت د قانون اساسي په اساس باندې وخت پای ته رسېدلی دی او سترې محکمې حکومت تمدیدبر کړی چې نسبي مشروعیت لري او هغه هم د نظام تر شپږمې چې انتخاباتو شي. په داسې حالاتو کې په مذاکراتو کې دوی ډېر چنه نشی وهله هم د افغانستان د ګټو په اساس او هم د طرف په اساس باندې. انتخابات د اوسنی حالت ته په کتو سره په هیڅ صورت د سولې سره منافی نه دي. زه په دې نظر یم چې یو منتخب حکومت مخو کولی شي د طالبانو سره مذاکرات مختوی شي نسبت دې ته داسې یو حکومت چې هغه په نسبي لحاظ مشروعیت لري. من به که چېرته وکولی شو چې په شپږم د میزان یو موافقانه انتخابات ولرو او دا انتخابات یو ښه نتیجه ورکړي، د بحران نه به وتلي وسو او په یو ډاډه زړه به په مذاکرات ته دوام ورکړو. زه په دې باور یم د افغانستان ګټې که چاته معتبر وي هغه ته باید اقتدار معتبر نه وي. که هر کاندید دا انتخابات وګټي هغه باید دا ژمنه وکړي په کمپاینونو کې او په لیکلي ډول او یا د سولې د مذاکراتو په موافقتنامه کې چې که مذاکر د سولې مذاکرات په دې منتج کېږي چې منتخب جمهور رئیس چې هر څوک وي استعفا وکړي دی باید استعفا ته آماده اوسي. اما په اوسني حالت کې موږ په داسې حالت کې یو چې من د په لکه سړی چې په یو کمره ولاړ وي ته په یو ډېر عادي حرکت باندې هغه تیل وهلی شي او هغه نه هغه ترخه تجربه د حکومت د نشتوالي او د حکومت د نه خبرو کولو من د ډاکټر نجیب د حکومت تجربه لرو. که مجاهدینو د ډاکټر نجیب د حکومت سره په حیث د حکومت خبرې کړې وي نن به افغانستان حد اقل 600 تیارې لرلې، په زرګونو ټانګونه به لرل، یو منظم اردو به لرله او موږ منن نظام لرو. لکه څنګه چې مجاهدینو ته د نظام ورانولو او د حکومت چفقولو فایده ونه کړه، بلکې برخلاف دوی د تنظیمونو په لحاظ هم د منځه ویوړل، د افغانستان افتخارات هم خاورې کړل او نتیجه هم ورنه.
یعنی پدمنسه بله
د طالبانو د بلسه
وبخشه. یعنی تاسو په دې باور یاسي که چیرته یو موقته اداره رامنځته شي بیا به د بحران په خوا روان شو؟
بالکل. منتخب حکومت باید که لازم شي قدرت داسې حکومت ته په هماغه وخت کې انتقال کړي چې هغه د دې حکومت نه مشروعیت زیات وي په هر میکانیزم چې راځي. اوس په دغه وخت کې د قدرت د انتقال په مسله باندې خبرې کول سل په سلو کې زه تاته ډاډ درکوم. د ډاکټر نجیب حالت منځته راولي، په افغانستان کې نظام ړنګېږي، موږ بل خواته ځو. موږ باید په دغه مرحله کې د سولې مذاکراتو ته دوام ورکړو، ژمن اوسو، او د طالبانو اسلامي تحریک ته دا تلفیق کړو، دوی په دې باندې آگاه کړو چې موږ تاسو منو، ستاسو مبارزه منو، ستاسو پیشنهادات منو، ولې د افغانستان د نظام موضوع څنګه کیږي؟ تاسو په یو لنګ شوي نظام راځئ، تاسو تمدن د منځه وړی راځئ، که تاسو د دې تمدن سره غاړه کېږئ. نن جناب شبر صاحب هغه کابل نه دی چې کله د طالبانو اسلامي تحریک د مجاهدینو نه قدرت نیو. په هغې وخت کې ادارات تیار چور شوي وو، مجاهدینو چور کړي وو، او طالبان چې راغله یا یو میز پروت و یا یوه قالی نه وه یا نه وه. یعنی طالبانو ته حتی د چور کولو دپاره په دفاتر کې څه نه و پاتې. د افغانستان خزانه خالی وه، ټوله پښتوانه د افغانستان د پیسو 2.5 میلیونه ډالر او بانکي خزانه قلف وه. نظام د یو چا و، کرنسی د بل چا چلېدله. طالبانو خپله کرنسی نه لرله او د بل چا په پیسو باندې ژوند کوو، بانکي تسلط نه لرل، او هماغه څه چې دی د سړک د سر د عایداتو نه اخیستل په هغې باندې حکومت کوو. نن په کابل کې 2 میلیونه خلک اوسیږي. دا 2 میلیونه خلک د تحریک په سیاست نه اداره کیږي، دا 2 میلیونه خلک د نظام په سیاست اداره کیږي، دا 2 میلیونه خلک به پولیس اداره کوي، دا 2 میلیونه خلک به اردو اداره کوي. من ضرورت لرو که تغییر راولو، دا تغییر به تدریجي وي. که موږ فرضاً دغه اردو چې اوس معاش ورکو او زمونږ اقتصاد د دې جوګه نه وي چې موږ معاش ورکو، موږ به د مکلفیت دورې ته د امنیت د تامین نه وروسته ځو چې هر افغان مکلف وي، عسکري وکړي، او په تدریج یو سیستم د بل سیستم ځایناستی کړو. اني تغیرات د سیستمونو رنګول دا افغانستان د نابودۍ کندې ته بیایي، دا افغانستان تباهي او تباهي نه د طالبانو په ګټه ده، نه زمنګ په ګټه ده. که موږ په کابل کې اوسېږو د دې معنا دا نه ده چې موږ دا تسلیم کړي چې امریکایان د افغانستان کې. زه په هیڅ ډول افغان، د یوې لحظې دپاره د امریکا حضور په افغانستان کې نه منم. منتها د مبارزې شیوه فرق کوي. زه د یوې لحظې دپاره د یو افغان په هیڅ دې تحمل نه لرم چې زما د مملکت په سرنوشت عمران خان او ترامپ خبرې کوي. موږ باید خپل سرنوشت په خپله وټاکو.
بله، خب آقای سعیدی، آقای پتمن، شنیدین در اینجا یک سوال از شما تره میکنیم، بعد از او به شنانده ایزون فرصت میتیم که اونا هم سوال خود تره کنن، اظهار نظر بکنن. شما چی فکر میکنین آقای سعیدی؟ هر جنگ از خود یک منطق باید داشته باشه، یعنی مثلا دفاع از وطن یا یک چیز دیگه. منتها این جنگ افغانستان امیال منطق قضیه هیچ آدم نمیتونه تثبیت بکنه و این هیچ کس تثبیت هم نکرده و کوشش هم نمیکنه که تثبیت بکنه. مثلا از او خاطر مثلا طرف مقابل که اگر جنگ خود عادلانه میدانه، خب باید یک منطق ارائه بکنه به خاطر ازی ما جنگ میکنیم. الا غیر این طرف مقابل میگه که قوای خارجی را حتی دولت خودش نمیاد دفاع نمیکنه، میاله به خیال قبول کرده ورزی که این به اساس فیصله نامه ملل متحد چندین مملکت یک جای به شکل رسمی به افغانستان آمدن، اشغال گفته، یک منطق هیچ کس قبول نمیکنه. امیرم حتی روشن فکرا میرم دفاع کردن نمیتونه. روشن فکرا ما بوده که حالا سبا طالب بیاید برد مثلا در پشتونستان اویزانم نکنه، از اون خاطر چوب خود میگیره. همین منطق از اخ بیخی غلط است و همچنان همین مسئله خودکشی ها هیچ منطق نداره. از اون خاطر سه یک در مورد منطق مقصد یک کمه که صحبت کنیم که باز بریم به شنونده عزیز ما. آقای سعیدی،
جناب آقای نظر، جنگ در افغانستان جنگ دین نیست، جنگ اسلام نیست، جنگ خدا نیست، جنگ مذهب نیست، جنگ نیابتی، جنگ رقابتی و بالاخره جنگ مزدوری و نوکری هست. بنابراین جنگ قدرت است، جنگ اقتصاد است، جنگ مافیا است، جنگ کشورهای منطقه و فرا منطقه است. هر سیاستمداری در افغانستان، هر سیاستمداری اگر این جنگ را جنگ مذهب میدانه که ملا بشینه احمق بیش نیست. اگر این جنگ را جنگ دین میدانه، دین خو همچون دینی نیست که مردم ناحق امروز بیا به مکرون اطفال یتیم دیروز مادرش کشته امروز اطفالش بشو. این دین اگر همتون دینی، اسلام خو همچون دینی نیست. پس این جنگ مزدوریه. تا وقتی که بادار قمانده ختم این جنگ نتی ختم میشه. من باز یک بار دیگر تکرار میکنم که شما لطف کردین پیشتر گفتیم که سعیدی به نوع خوشبین نیست آقای شوهرگوم. من میگم مردم افغانستان و شما بشنوین که دو روز یا سه روز بعد کمپاین انتخابات شروع میشه، هنوز خلیلزاد به دوحه نمیره. بعدا به شما رئیس جمهور میگن که حال کمپاین شروع شده، عکسای ما نصب شده. بهترین مذاکره ای است که حکومت منتخبی به وجود بیایه، باز با طالبان مذاکره کنه. اما وقتی که اگر حکومت منتخبی قراری گفته جناب پدمنس به وجود آمد، فرضاً که ما میدونیم که انتخابات به چه موضوعی برگزار خواهد، فرضاً که به وجود آمد باز اون حکومت چی میگه؟ من برای 5 سال انتخاب شدم، اگر طالبان تسلیم میشن سلاب زمین میگذارن بیان، اگه نیه جنگ دوام بتن. بنان حالا روحیه صلح وجود نداره، متاسف هستم. و نه، زمامداران افغانستان آماده صلح هستن. البته صلحی خواهد شد بین امریکایی‌ها و طالبان، یک صلح نیمه‌ای، ولی امضای خواهد شد که بعد از امضای اوضو هنوز رنگ قلم خشک نشده باشه، جنگ با تمام شدت حدت توسط داعش، توسط القاعده و گروه‌های تروریستی دیگر ادامه خواهد یافت. این نظر من است و پافشاری هم میکنم برش.
بله، حالا مراجعه کنیم به شنونده عزیز. آقای شبر چی میگه؟
بله،
یک اعلانه که کوتاه داریم، باز میریم به شنونده هم.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501. آقای شیبر؟
بله، دا شمیره بزام تکرار کم. کورنیش میری مودی 0909-203-1540. بله شمیره دا 0909-202-1550. او نریوال شمیره موده 00-420-22-11-24-501. یو آوریدون که پلین که را سره دیم میره بانی بکی از علیب چپوکی پروگرام ده.
بله
بله، تاسو پلین که از
بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام، تقدیم میکنیم با نظر با مهمانای شما، با همکارای شما.
تشکر.
سوال ما با آقای سعیدی صاحب این بود که وقتی که درباره صلح صحبت کرد آقای سعیدی، هیچ کدام امیدواری درباره صلح نداره. پس ما سوال ما این است که ما مردم تا چی وقتی قربانی را تحمل کنیم؟
تشکر. بله. سوالتان یعنی فهمیده شد سوالتان.
بله، مننه. بله، اوریدون کتاب مخه کو ازاری پسپو کی پروگرام دی تاسو پلان کې اسمر باندې وکي. بله، دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدون کتاب مخه کو ازاری پسپو کی پروگرام دی تاسو پلان کې اسمر باندې وکي. بله
بله، بفرمایئ.
مهرباني وکي، خبري وکي تاسو پلان کې است.
بله، شنوندی عزیز. بله، بفرمایید صاحب. صحبت کنین صاحب. بله،
دلته دی کوچنی ژغ راځي او دوی خبری نه کوي.
بله بله،
خیر، دا تلفون به قطع کو، دا به مش قطع کو. بل اوریدون کته به مخ کړو. مهرباني وکړئ تاسو پلان کس.
بله صاحب، تاسو سلامونه تاسو نظر صاحب، تاسو پټمن صاحب او صاحب ټول اوریدون کو ته وړاندې کوم. اجازه نیم دلمن لولای.
بله حاجی صاحب، عزیز
مهرباني.
مننه. ما سوال پتمن صاحب متوجه ده. پتمن صاحب، دومره لکه تاسو چې امیدواره یاست، افغانستان خلک دومره نه دي امیدواره صلح ته، لکه دا د اوس شرایطو ته چې ګورو، لکه د نن د کابل د انفجاراتو ته چې ګورو چې درې انفجاره پای در پایه کېږي، او هلته خبرې په کابل کې هم سیاسي خبرې هم داسې کړکېچنې دي، لکه اوس چې خلیلزاد صاحب په کابل کې لکه واسط شوی چې یا پاتې شوی، بعضې خلک دا تبصرې کوي چې شاید خلیلزاد صاحب د معاقتې ادارې مشر وټاکل شي. آیا دا حقیقت لري چې دا خلک دا تبصرې او دا خبرې کوي؟ او بله خبره دا ده چې آیا حکومت په رښتیا سره د سولې خان دی؟ مننه تاسو.
مننه. د سکایپ لارې هم یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ.
سلام بر شما آقای چیبر و نظر
من نه وطن دوست
آقای دوست نمره
مشنه ممتاز بسیار خراب است مگم قطعم شد صدا دم بسیار خراب است
کلم فهمیدنش
وطن دوست فکر کوم تاسو مایک ډیر نږدې یاستئ ځکه مو آواز ډیر انعکاس کوي که یو څه ځان له مایک نه لرې کوي ممکن آواز هم بهتره شي
بله
مهرباني
وکړئ سوال ما از آقای فتمنی بود که آقای فتمن می گروپ طالبان را تحریک اسلامی طالبان خوانده که من سوالم از نایسته که طالبان هر روز انتانه ها را میکشه همین رو در کابل سه جا انتحار کرد بچه ها و زنهای یتیم را کشته تو چطور گروپ تروریستی تحریک طالبان میخوانی؟ به چی اساس میخوانی؟ دشمن قاتل مردم افغانستان تو تحریک اسلامی میخواد مگر اسلام تحریک اسلامی رو گفته که مردم قتل عام کنه هر 100 نفر 50 نفر رو بکشه زبان ترک به کدام اساس تو میگی؟ این خود جنایت است که تو مرتکب میشی جان پتمن سید به خاطر مردم افغانستان جنایت دست بردار شد اگر نه به خطر مرگ متوجه خود میباشه
وطن دوست لطفا یعنی کچرت تاسو د رادیو میلمنو ته تهدید کوي خود تاسو هم یو تروریستی عمل اجرا کوي تاسو هم یو شاته هم دغه رقم ناسمه خبره کوي او که چیرته تاسو پاینده کې داس خبره کوي لطفا د رادیو په ټلیفون لاره رادیو سره ارتباط منیسه بل اوریدون کې ته مخه کوي اوس ادیب سپوک پروگرام دی مهرباني وکړه دا تخنیکی مشکل فکر کوم نظر سبلا
خیر میریم به مهمانا مراجعه میکنیم بله
بله
خب سوال اول متوجه آقای سعیدی بود سعیدی صاحب بفرمایید شما سعیدی صاحب
حالو یک دیگر استاد شیم دارای یک وحدت باشیم منافع ملی رو بر منافع شخصی ترجیح بدیم به خاطر قدرت مقام چوکی تلاش نکنیم که ما به صلح نرسیم تا وقتی که ما من حیث افغان ها یک ملت و یک مردم نشیم عوامل عینی و ذهنی جامعه خود در نیاییم نصف ما مزدور شرق باشیم نصف ما مزدور غرب نصف ما مزدور ابرقدرت نصف ما مزدور پاکستان و ایران باشیم امیدواری نداشته باشیم که ما به صلح میرسیم وحدت و همبستگی غرور ما انسانیت ما شرافت ما از زمامداران گرفته تا ما را میتونه به جای برسونه در غیر از اون من امیدوار نیستم به این دلیل که یک شعری از حافظ میگم که بدین تمکین که سوقی باده در پیمانه میریزد رسد تا دور ما دیوار این میخانه میریزد
مننه سیدی صاحب جن سوالونه پتمن صاحب تراجو پتمن صاحب محترم که تاسو
بله پتمن صاحب
تبصره پیل که
زه پا دوارم داده نویدین که تدا چه عرضو کم چه اول خودوی تدا وایم چه ده جهاد پا وقت که زه ما خبری صراحت لدی دوار خواهو تا
بله
هم ده حکمت پا موقف و هم ده طالبان و ده اسلامی تحریف پا موقف هیچ وقت ده افغانستان حکمت مجاهدین و تا مجاهدین نویلی اغیت اشرار ویلی ولی مجاهدین مجاهدینو وست که طالبان انتحار کهی که انفجار کهی مجاهدینو هم گوری نتقسیم اولی جنگ که الوان نتقسیمی گی ملی کی گی منگی غندو ما مخیو بیلی چیز انتحار و انفجارم غندم دشپی عملیاتم غندو دا ملت که دوارو که وجل کی گی و هر چو که چو وجلی دا ملت قاتل ده مگر سولا دامدی قاتلینو تر منگ باید وشی که تاسی هم دا قاتلین پا سولا که شامل نکی خو سولا نرهدی زکه جنگ دو دوی تر منگ زی کله چې من امریکایانو سره په احتیاط برخورد کوو معنا یې دا ده چې څنګه کولی شو دوی په دې قانع کړو چې موږ نور تاسو یو بل ته ضرر نه یو زموږ لاس د تیږې لاندې دی او کله چې ستا لاس د تیږې لاندې وي دا به په هنر راوباسي دا چې ته زور کړې لاس دې ماتېږي نو بیا به دې په غاړه کې پروت وي او هر جنګ کې افغانانو تاوان کړی دی موږ جنګ ګټلی شو د جنګ پایله د خپل هیواد په نفع باندې نشو استعمالولی دا په تاریخ کې زموږ ضعف دی د استقلال په جګړه کې امان الله غازی نادر خان تل ونیو لاندې روانو خو موږ ونه شو کولی چې د تل د فتح نه لکه څنګه چې لازمه وه ګټه واخلو او داسې نور ټول جنګونه د انګلیس سره اول جنګ تاسو وګورئ د انګلیس سره دویم جنګ تاسو وګورئ درېیم جنګ تاسو وګورئ موږ په هر جنګ کې خپله خاوره د لاسه ورکړې ده نو دغې ترخی تاریخی تجربو ته په کتو سره چې هر کله استعمار راغلی دی منګې ځپلی وو منګې لوټلی وو زموږ خاورې راغتی چې کړې ده او اوسنی افغانستان د استعمار سره د جګړو نراپاتې افغانستان دی د روس سره خپله تجربه د جنګ وګورئ جنګ منګ وګټه آزادی منځنۍ آسیا واخیسته. جنگ موږ وګټه د برلین دیوال لنګ شو، خپلواکي جرمني واخیستله. اوس په عین حالت کې موږ قرار لرو، ما دلته په نورو شبکو سره په خپلو مصاحبو کې ویلي چې موږ جنگ هغه وخت ګټلی ګڼو چې د هغې سیاسي ګټه موږ ته ورسیږي، او سیاسي ګټه په هغه وخت کې موږ کولی شو چې موږ متحد شو، موږ په یو سیاسي منشور باندې توافق وکړو. دلته خواوې دي، ته که طالبانو ته هر نوم اخلي عزیزه دا ستا خپله خوښه ده، او ته که طالبان که د افغانستان حکومت ته هر نوم او عنوان ورکړې دا د دوی خوښه ده، خو دا حکومت دی او هغې طالبان دي. او که زما پیشنهاد دا دی چې تر څو دا دواړه د جنګي حالت نه او د جنګي ترمینالوژۍ نه سیاسي ترمینالوژۍ ته داخل نشي، موږ سولې ته نه رسېږو. اوس وخت د دې دی چې موږ دغه پروسه د انتخاباتو ته، زه ډېر بدبین په دې نه یم چې حکومت بالاخره داسې یو حالت ته راغی چې ناګزیر د انتخاباتو په پوله باندې ودرېده. ما مخکې عرض وکړ چې که خبرې شوې وی شاید دا حکومت انتخابات ته نه وی تللی، شاید دا کاندیدان نه وی. په دې خاطر زما هیله دا ده چې موږ د سیاسي درایت نه کار واخلو. من که د سولې توافقنامه کېږي، هر هغه څوک چې کاندید دی دا باید ومني چې د بری په صورت کې به د سولې د مذاکراتو د بری دپاره که د ده استعفا ضرور شي، دی به د افغانستان خلکو، جهاني ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو ته در تضمین ورکوي چې زه به دا کار کوم. ولې هغه وخت به ده زمونږ دپاره ډېره ګټه کړي، زمونږ دپاره به چنه وهلي، د افغانستان د خلکو د اساسي حقوقو دپاره، دلته د ډیموکراسۍ دپاره، دلته د ولسواکۍ دپاره، دلته د جمهوري نظام دپاره. موږ غواړو په مذاکراتو کې په دغه شي باندې تمرکز وکړو. موږ مسلمانان یو، د کمونستانو په وخت کې دلته هیڅ وخت په محاکمه کې فیصله د شریعت خلاف نه شوه. هغه چې محاکمه کول هغه شرعي دلایل ورته پیدا کول. دلته قاضي هر وخت د موږ مدني قوانین ټول د شریعت په اساس دي، هیڅ څوک دا نشته غیرولې. د دې هیواد خطا، د دې هیواد قوانین، د دې هیواد ټول اداري پروسیجر د اسلام د مقدس دین په اساسات او په اسلامي شریعت باندې ولاړ دی. دا څوک نشته غیرولې. صرف په تعبیر کې خبره ده، په تفسیر کې خبره ده. تر څو چې موږ یو واحد تفسیر ته ونه رسیږو، واحد تعبیر ته ونه رسیږو، او دا په مذاکراتو باندې کیږي، دا په جنگ باندې نه کیږي. زه احساسات منم د ځینې خلکو، ځینې به طالبانو ته وایي چې دا تروریستان دي، او طالبان به دې بل ته وایي چې ته غلام یې، او په یو اشغالګر هیواد کې ژوند کې. متاسفانه دا دواړه واقعیتونه دي، اما دا واقعیتونه که ته اوس مخته راوباسې خو بیا خو نتیجې ته نه رسیږو. موږ به کوشش کوو چې یو بل ته درانو نمونه واخلو، هغه نمونه واخلو چې موږ مذاکراتو ته رسولی شي، هغه نمونه واخلو چې موږ مخامخ کیږو. ته چې مخامخ کیږي د طالب لاس مچې، لاس مچې کې هلته په هغه پسې په جماعت باندې مونځ کې، او چې بیا رادی پره شي بیا طالب ته تروریست وې. خو ته خو د دې همت پیدا کړه چې ته په دوحه کې یا په مسکو کې جلا مونځ وکړې، او ته په طالب پسې اقتدا ونه کړې. نو چې چا پسې اقتدا کې، ته بیا هغه ته څنګه تروریست وې؟ تا خو پاغه پسې اقتدا وکړه، تا خو پاغه پسې جمع وکړه، هغه ستا امام دی.
خب پتمن صاحب محترم، این موضوع خو خیر بسیار زیاد از چی دور نشیم. تشکر از جواب سوالا. حال مهمان دیگر ما محترم آقای صفی‌الرحمن ابراهیمی، استاد پوهنتون، هم به دفتر ما در کابل در استودیو ما تشریف آوردن. ابراهیمی صاحب خوش آمدین به برنامه صاحب.
تشکر بسیار زیاد صفی‌الرحمن ابراهیمی.
خب صفی‌الرحمن ابراهیمی ببخشین سیب، ما هم اصلاحات بکنیم. سیب صفی‌الرحمن ابراهیمی. خب ابراهیمی سیب محترم، ما در موضوع بحث ما این مذاکرات صلح اصلا آرزوی ما ای بود که روی از این صحبت شد که این واقعا زود آغاز خواهد شد یا نخواهد شد، شرایط عینی و ذهنی آماده است یا نیست. البته مهمان های دیگر ما کم صحبت کردن. حالا نظر شما رو در مورد بگیریم سیب ابراهیم سیب.
تشکر بسیار زیاد، سلامت باشین. نخست از همه سلام به همه شنوندگان رادیوی آزادی. در رابطه با پروسه صلح باید تذکر نمایم که یک پروسه بسیار جنجالی و یک پروسه است که از در گروگان گرفته شده از طرف بعض کشورهای منطقه، کشورهای بسط جان، و همچنان نظر به شرایطی که در افغانستان حاکم هست این پروسه را بسیار مغلق و پیچیده ساخته. در عمل اگر فکر بکنیم پروسه صلح که چندین دور خود گذشتند، به خصوص آقای خلیلزاد به نمایندگی از ایالات متحده آمریکا این پروسه را به پیش برد، به دور هفتم هم رسید، ولی در دور هفتم هم قسمی که لازم بود اما نتایج مطلوب نداشت. به این اساس ما از لحاظ عملی اگر فکر بکنیم اینجا یک سلسله مشکلات هست. مشکلات اساسی این است که فکر میکنیم طالبا هم بعد از 20 سال جنگ خود پیروز میدانه و به شکل میخواه که باید به عنوان یک قهرمان داخل افغانستان شود و تمام امور به دست خود بگیره. از طرف دیگر اگر به داخل افغانستان نظر بیاندازیم، میبینیم که در این 20 سال دولت افغانستان ایجاد شده، حداقل ما امون نخله های ابتدایی دموکراسی را در ایجا پیاده ساختیم، یک نسل جدید تربیت شده و عملا این ممکن نیست که فکر که طالبا داره ای را بتوانه به مو شکلی که اینها میخواید در افغانستان پیاده بسازه. به او اساس مشکلات هست. از طرف دیگر اگر ما توجه بکنیم به خواسته های پاکستان و بعضی کشورهای همسایه که اینها میخواه از پروسه صلح باجگیری بکنه، این خودش یک معضل است که پروسه صلح را به ابهام مواجه ساخته و در صورتی که وضاحت لازم در این پروسه نباشه فکر میکنیم که باز هم شاید با مشکلات مواجه شوه.
ابراهیم سه محترم، بله او بخشی ساس خبری خطا کوم. ابراهیم سه محترم، در ساس خبری خو در راپورون علمه خیام یو چه در تایید ورده چه ابهامات شته، لیکن پروسیو که د افغانستان ولسمشر رویل چه در سول خبرو تنجدی شبی و در پاکستان سر اعظم عمران خان په واشنگتن که در خبره وکړه چه زبرت پاکستان تستون شم چه پاکستان تستون شویده، طالبان با د افغانستان له حکومت سره خبرو ته وهڅو، که دغه ژمنو ته وګورو او دغه خبرو ته وګورو، فکر نه کوي چې دغه ابهامات پور کې دوی او ممکن د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ژر پیل شي؟
یو لړ هغه موضوعات چې خپل امریکایانو غوښتل چې دوی باید مذاکرات وکړي او د دې مذاکرات نتیجه باید د افغانستان دولت ومني، زه فکر کوم چې په دې وروستیو کې د پاکستان اراده بدله شوې ده. دوی پوهیږي چې خپل طالبان له امریکانو سره شاید مذاکرات ته هغه وروستۍ پایلې ته ورسیږي، نو په دغه اساس باندې پاکستان هم په یو نوه غواړي چې طالبان په دې اخر کې خرڅ کړي. په دغه اساس باندې ولې د جمهور رئیس هغه کوم تاکید چې و دا د بین الافغاني مذاکرات باندې و او دا یو ښه فرصت ده د افغانستان چې د پاکستان اراده بدله شوې ده چې طالبان سره مخامخ کینی او خپل هغه مشکلات چې د افغانانو ترمنځ دي دته د منطقي حل لارې وسنجي، نو دا به ډیره ښه یو مطلوبه او ډیره ښه په دې تمامه شي چې خپل به افغانان خپلو کې هغه مشکلات چې دوی په زړو کې دي هغه مشکلات نه چې دلته ګاونډیان استفاده کوي دوی د مذاکرات د میز په سر یو بل سره شریکي، او زه فکر نه کوم چې د دوی ترمنځ به که چیرته مخامخ سره کینی دومره عمیق اختلافات راشي چې د سولې مذاکرات نتیجه ورکړي. یوازینۍ مسله چې د هغه د انتخابات مسله ده، په انتخاباتو کې که طالب ده که رئیس جمهور ده که هر څوک ده د یو افغان په حیث اشتراک کولی شي. دا داسې یو پروسه ده چې د افغانانو په ډیرو ستونزو سره په ډیرو مشکلاتو سره د موږ هغه د شل کلنې دورې یو اساسي لاسته راوړنه هم دغه انتخابات دي، دغه دیموکراتیک اصل ته یو احترام ده.
ابراهیم صاحب محترم وبخشه، مخکې سیدی صاحب هم په خبرونه کې را سره شته، هغه دا په دې باور دي چې د انتخابات د سولې پروسه ځنډوي او ممکن د سولې خبرې نتیجه ورنکي، که په دې برخه کې یو څه وضاحت ورکړي بیا به سیدی صاحب ته ورشو.
زه فکر کوم چې طالبان شاید داسې فکر وکړي که چیرته انتخابات کېږي دلته موږ به دروازو تر شا پاتې شو، ولیدان داسې نه ده. که چیرته دوی مذاکرات هم کوي آخري لاره دا ده چې انتخابات به کوي. که چیرته دلته انتخابات هم وشي په افغانستان کې او د سولې مذاکرات هم تداوم پیدا کړي، نو دا به د ټولو افغانانو په ګټه وي، ځکه دلته به د خلا د قدرت نه راځي، دلته به یو نوه هغه خلاص د قدرت نه رامست کیږي نو دین به هم مخنیوي او ځکه دا یو پروسه ده چې ډیره جنجالي او مغلقه ده کڅنګ هغه شکل باندې چې دوی توافقات کوي دغه توافقات هم دسي په یو ورځ نه کیږي شاید دوه درې څلور کاله تولونیسی نو په دغه اساس باندې انتخابات ډیر ضروری دي چې په خپل وخت وشي او انتخابات هیڅ معنی د سولې نشي ګرځیدای ځکه په یو ورځ د طالبانو غوښتنې ممکنه نه دي چې د تطبیق شي په افغانستان کې نو دا یو لړ اوږدو مذاکرات ته ضرورت شته چې هغه شاید دوه کاله درې یا څلور کاله وخت ونیسی نو دا که موږ چیرته په دغو شرایطو چې افغانستان اقتصادي وضعیت امنیتي وضعیت ښه نه ده کدلته چیرته خلا رامنځته کیږي نو بیا هم ممکنه ده چې هغه د نویم لسیزی بحرانونه دلته بیا تکرار شي په دغه اساس د افغانستان دولت زه فکر کوم چې دا هغه مسؤلیت ده چې دوی د یو منتخب دولت پایس باندې دلته هر هغه شرایط چې د افغانستان د امنیت د افغانستان د ارضی تمامیت په زړه ګرځي نو دوی باید مخنیوي وکي او دوی باید ژمن پات شي حتی که چیرته خارجیان هم دلته د انتخاباتو پیسې نه ورکي نو د افغانستان د دولت مسؤلیت دا ده چې خپل استقلالیت وخی او انتخابات په خپل وخت شپږم د میزان ده دوی باید برگزار کړي.
تشکر برای این سیدی سید محترم امی مسئله یک چی داشتیم در خانه که درجه سنجش میگفتن چی درجه را نشان میداد امی درجه سنجش طالبا این امی انتحاری وری یک چیز است اگر اینا علاقه شان به صلح و مذاکرات و ایگپا زیاد شده در اقل امی جنگا و انتحاری ها باید کم 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 میشده یعنی ای در عمل قسم معلوم میشه که اینا ایر زیاد ساختن از روزی که این مذاکرات و صلح و بر از اینا در ساحه دیپلماسی بین المللی اهمیت داده شد اینا خودکشی خود زیادتر کده رفتن از او خاطر امیدواری خب شما از نقطه نظر شخصی خودتانی از نقطه نظر تحلیل های سیاسی باید موضوع بررسی بکنین شما تا چه فکر میکنین که شاید طرف پاکستان طالبان را بتانه مجبور بکنه که این انتحاری ها را کم کنه و به مذاکرات زیادتر فوکس بکنه سیب
من هر چیزی که میگم امیدوار هستم که مسئولانه صحبت کنم من بی باور هستم که طالبا و انتحار و جاری را که انجام میتن فشار میتن و به دنیا نشان میتن که حکومت کابل حکومت ضعیف است ما توان زیر داریم که در قلب کابل انتحار کنیم انفجار کنیم و مردم را بکشیم و میخوان که سر روحیه مردم
خب سیدی سب از یک پنجره دیگه سوال کنم خیلی سعی کنین که ما همراه آقای خلیلزاد یک مصاحبه داشتیم یک سوال کردیم از آقای خلیلزاد که ترامپ میگه که ما در افغانستان یک مرکز بسیار قوی استخبارات خواهیم داشت فهمیدین وقت آقای خلیلزاد پرسیدیم که شما اینو با طالبا سر میز مذاکره ماندین صحبت کردین یا نه گفتن نه صحبت هم کردیم مگر ما حالا نمیخوایم در مورد صحبت بکنیم سعی کنین اینی نقطه را هیچ یکی از روشنفکرا تحصیل یافته ها پروفسورای افغانستان چندین بار سوال کردیم فوکس نکرد جواب نداد خب این معنیش این معنا میته یعنی از نقطه نظر ژورنالیست تحلیلی معنا میته که طرف طالبا و پاکستان شاید بر امریکا یک چند پایگاه از نقطه نظر استخبار قبول کرده باشن یعنی در این صورت منطق طالبا که میگن قوای خارجی از افغانستان بره خود به خود پوچ میشه یعنی خودتان هم قبول میکنن که یک پایگاه اینا وقتی که پایگاه استخباراتی امریکا در افغانستان باشه این وضع خوبیا بدیام داره به طور مثال ایران دشمن شما میشه که میگه که ولی پایگاه استخباراتی درونای امریکا در اینجا فعال است چین از اون طرف کتان جنجال میکنه روس از اون طرف چرا این موضوعات تعقیب نمیکنین خب این موضوع یعنی صلح یک ذره بارستر میسازه چی میگین از این نقطه نظر
ما جناب آقای نظر بار گفتم که امریکایی ها شاید دریشی پلنگی ها برن با لباس ملکی و دریشی خواهد آمدن یعنی اف بی آی خواهد آمد سی آی دی خواهد آمد و افغانستان رو ترک نمکنن طالبا هم مخالفت با امریکایی ها ندارن دشمن امریکایی ها نیدن اونا مخالفت به تصاحب قدرت دارن که باید قدرت بگیرن اگر خود امی طالبا یهود و نصارا هم بیاین قدرت به اونا تیرن اونا مشکلی ندارن من به شما مسئولانه میگم اول عرض کردم که این جنگ دین و مذهب و خدا و
این فهمیده شد منتهی سوال جواب مرا باز ندادیم پتمن سیب خب ابراهیمی سیب شما این موضوع رو چطور تعقیب کردین این موضوع رو متوجه شدین یعنی ابراهیمی سیب
بله آقای نظر ما در رابطه با خود همین سیاست های ایالات متحده امریکا اگر نظر اندازی بکنیم، بیرون رفتن امریکا از این منطقه بخصوص از خاور میانه این به معنای این است که امریکا دیگر ابرقدرت نیست. به او اساس امریکا ضرورت داره که در منطقه خاور میانه حضور استخباراتی و حضور نظامی داشته باشه. به او اساس ممکن همراه طالبا به نظر رسیده باشد که ما نظامی خود در افغانستان نمیمانیم، ولی ممکن به یک عنوان مشاور اقتصادی، مشاورین بخش امنیتی شاید در افغانستان حضور داشته باشه. فکر میکنیم که این طالبا هم شاید امرای امریکایی به این توافق رسیده باشه که
منتها در دست ما کدام چیز دلیل واضح نداریم. خب تشکر ابراهیم سی پتمن سی محترم، شما چون در قسمت دوم به خیالم نیستین، از او خاطر آخرین فرصت ها را از شما بگیریم برای از اینکه دو مهمان ما در قسمت دوم با ما هستند. پتمن سی بعضی اپوزیسیون افغانستان هم همین مسائل صحیح تحلیل کرده نمیتونن، اینا غیر از اینکه دولت انتقاد بکنن و پاکستان دو بزنن و دیگه یک تحلیل علمی را پیش کرده نمیتونن که باعث از این شوه که روشن فکرا و ژورنالیست ها اینا یک معلومات در دست باشه. یکی انتقاد ما را جوابت. این دوم طرف امریکا، اگر سیاست امریکا را در سوریه تعقیب کنین، اونا میخواین که عسکر یا شبه نظامیان ارزان در دست داشته باشن. یک عسکر امریکایی روزانه $1,000 اگر مصرف داره، این مصرف بسیار کلان، ترامپ هم تجار است، میره میخواین به ما $1,000 تبدیل کنه. او هم شبه نظامی است، یعنی طالبا را میخواین که من حیث یک ابزار عسکری استخدام بکنن، سر از او جنگ بکنن ایواز خودشان، یعنی $30,000 به $1,000 میخواین بیاره. این منطق از یا تا چیت ریالیستیک است در عمل چطور به نظرتان میایه؟
دقیق از فرموده شما جناب نظر سر، به خاطر از اینکه همون مطالع که میخواد که کیفیت بالا و نرخشان پایین باشه، ما باید تحلیل شما موافق هستیم تا جایی که موضوع اپوزیسیون در افغانستان هستن، با سیاسیون تمامشان ملاقات ها صورت گرفته و قبل از اینکه با حکومت مذاکره شد و با سیاسیون مذاکره شد، معنیش این که نظریات سیاسیون هم طالبا داره و هم امریکایا داره. در اکثر موارد سیاسیون موافق به نظریات حکومت است و میپذیره که یک نظام در اینجا باشه، ولی به خاطر امتیازگیری باز باز نظریات مخالفت میکنه و موضوعشان موضوع امتیاز هستن که در پالی حکومت باید یک امتیاز به دست بیارن. اگر احتمالا به یک توافق میرسن که یا هم سهم داشته باشن و سهیم باشن، نه که بیرون بماند. حکومت افغانستان باید به خاطر آرامش در افغانستان و یک مرحله عبور از این حالت منافع اکثریت در نظر بگیره و تحمل صورت بگیره که ما با آرامش این مرحله گذار را طی کنیم و بریم به یک مرحله نهایی که او امو دموکراسی واقعی است و عدالت اجتماعی است و صاحب بودن هر کس از افغانستان است، که هر فرد افغانستان احساس مالکیت بکنه که خاک مربوط بازی است و میتونن که یک صلح دائمی در افغانستان تضمین کنه.
پتمن صاحب د اجتماعی عدالت مسئله ته اشاره وکړه، د طالبانو استازی ستانکزی هم په دې وروستیو کې چې په بین الافغانی خبرو کې برخه اخیستې و په دې باندې ټینګار کاوه، دا څرنګه چې طالبان هم اجتماعي عدالت غواړي او په کابل کې چکم کسان ناستې دا هم اجتماعي عدالت غواړي، د دې سولې له لارې څرنګه که په لنډ ډول سند توضیح کړي د اجتماعي عدالت رامنځته کېدای شي؟
ټول محروم خلک چې احساس کوي چې په نظام کې نه دي او یا په مذاکراتو کې نه داوت کېږي، دی دا خپل تعبیر لري. به طالبان تعبیر داده چې دوی اجتماعي عدالت چې مطرح کوي چې په دې نامو باندې د اپوزیشن جذب کی، د اجتماعي عدالت په نامو باندې چې ویا موږ تاسو ته زیات سهم درکو نسبت دې ته چې حکومت درکوي، دا غي تعبیر د اجتماعي عدالت نه داده. د اپوزیشن تعبیر د اجتماعي عدالت نه داده چې د دواړو خواو سره شامل شي، یعنی هم که حکومت کې مذاکرات کوي دوی په کې وي، که هم طالبان مذاکرات کوي دوی دې ته اجتماعي. د اقوامو نظر داده چې قومی ترکیب په دې کې مراعات وي او خلق به قومی ترکیب په اساس باندې د عدالت پر بنسټ شي، دوی سره کومې دغه دي. اما کله کله موږ ګورو چې بیا د احصایې دي، چې هغه احصایې دا ناممکنه کی چې د دوی په خوخه اجتماعي عدالت تعریف کی. د اجتماعي عدالت نه مطلب دا دی چې هم د افغانستان قومي جوړښت، د افغانستان سیاسي جوړښت او د اطمینان څنګه ورکو دی خلکو ته چې تاسو ټول په دې پروسه کې هستئ، په دې مرحله کې چې تیریږي، چې دا هم د ملت سازۍ مرحله ده او هم د یو ګډ حکومت چاره کې د خلک ټول حضور لري،